د ماخام 8 بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام دا زما حق دی خبريږي. د دې خبرونې کوربنه ملالۍ بشیر ده، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په افغانستان کې د ورځې شاوخوا 168 نوي زیږیدلي ماشومان د هغو ناروغیو له کبله مري چې درملنه یې ممکنه ده. د سازمان نن پر ټویټر لیکلی چې باید د ژوند ژغورنې او د مور او ماشوم د ښې روغتیا لپاره چټک اقدامات وشي. WHO له دې مخکې پرون په یوه ټویټ کې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب اغیزې ویجاړوونکې بللې او ویلي دي چې 40 میلیونه افغانان د خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له خطر سره مخامخ دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د پاکستان پولیس لا هم د سند ایالت په کراچۍ ښار کې له افغانانو سره غیر انساني چلند کوي. منظور پښتین پر ټویټر په یو بیان کې په کراچۍ ښار کې د غورځنګ لغړو غوښتي دي چې د دې ناوړه چلند پر وړاندې غږ پورته کړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیلې منیزې کاکړ پرون ازادۍ راډیو ته وویل شاوخوا 100 تنه افغانان لا هم په سند ایالت کې بندیان دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد نن په یو بیان کې وویل چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان له زندانونو د افغانانو د خوشي کېدو په اړه له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو زرداری سره خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې د پنچیر محلي سندرغاړی موسی شاهین د طالبانو له بنده خوشي شوی دی. د هغه خپلوانو د امریکا غږ راډیو ته تایید کړی چې شاهین د شاوخوا 3 میاشتې بند له تیرولو وروسته پرون خوشي شوی او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شوی دی. طالبانو حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې نوموړی ولې نیولی و. د مدني فعال او د قلملار ټولنې د مشر متی الله ویسا په ګډون یو شمیر نور مدني او د بشري حقونو فعالان لا هم د طالبانو په بند کې دي. د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه قومندانی یا سنت کاموي ځواکونه نن سهار د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو مهم مشر چې په منځني ختیځ او اروپا کې د تروریستي حملو په پلانولو کې لاس درلود په نښه کړی او په غالب ګمان وژلی دی. د قومندانۍ ویلي پر دې مشر حمله د سوریې په شمال کې د هلیکوپټر په وسیله شوې ده. د امریکا پاوز د داعش د دغه مشر نوم نه دی ښودلی، خو ویلي دی چې 2 نور وسلوال هم په دې برید کې وژل شوي. د امریکا پوځ ویلي امریکایي سرتیرو او ملکیانو ته په دې برید کې زیان نه دی اوښتی. او د اوکراین پوځ وایي سرتیرو یې پرون د ختیځې دونیتسک سیمې پر لیمان، بخموت، افیدیوکا او مارینکا ښارونو د روسیې څخه باندې 6 حملې شنډې کړې دي. د اوکراین د پوځ ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل روسي ځواکونه که څه هم د پام وړ زیان وراوښتی پر دې سیمو حملو ته دوام ورکوي. د اوکراین پوځ همداراز ویلي چې په 13 ساعتونو کې د روسیې پوځ د زاپوریژیا پر یو شمیر سیمو د هوایي مدافع S-300 سیستم په ذریعه 15 میزایل توغولي او 2 هوایي حملې کړي دي. د پوځ په وینا په دې حملو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی او ډېر ملکي تاسیسات ویجاړ شوي، خو پوځ یې جزئیات نه دي ورکړي.
ازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی ته شرغلاست زملالي بشریم. د دې خبرونه تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه یا UDHR یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمینوي. د دې نړیواله اعلامیه د 12 مادې لمخه د هیڅ چا له شخصي حریم باید سرغړونه ونسي، په کور، کورنۍ یا رسمياتو کې پر خپل سر توګه لاسوهنه ونسي او نه هم باید پر عزت او وقار باندې تیری وسي. هر څوک د دا ډول لاسوهنی او تیری پر وړاندې د قانوني خوندیتوب حق لري. د شخصي حریم حق څه معنی لري او د قانوني ساتنې حق څه ډول کیږي؟ په افغانستان کې د عادي خلکو په ځانګړې توګه ښځو خصوصي او شخصي حریم څومره خوندي دی؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره نن د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي اغلی شینکی کړوخیل او د خلکو پخوانی استازي اغلی ګلالی صافی میلمنی دي. دوی دواړه له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. دواړو ته شرغ لاستو یم په دې خبرونه کې، او مننه چې تاسو وخت وایستئ له موږ سره خبرې کوي. اغلی کړوخیل، لومړی پوښتنه بل تاسو څخه وکم، په افغانستان کې د قانون له مخې آیا داسې څه شته چې د خلکو د شخصي حریم خوندیتوب پکې راغلی وي؟
سلامونه تاسو ته او د پروګرام ټولو اوریدونکو ګډونوالو ته. باید ووایم چې افغانستان په خپلو ټولو قوانینو کې، هغه بین المللي تعهدات هم چې هغه هر کنونسیون وي یا بشر د حقونو اعلامیه وي، هغه ټول منلې دي او مسؤلیت درلوده چې په قوانینو کې هغه پلی کړي. بله، په افغانستان کې قانونا بدون د محکمې د اجازې څخه او د یو قانوني پلاوي چې په هغه کې به همیشه سرنوال موجود وو او د یو کور د پلټنې یا کوټه ورتګ یا د تلاشي په خاطر په هغه کې به مېرمن هم موجوده وه، یا په قانوني شکل به یو کور ته مراجعه کېده، اطلاع به ورکول کېده، اجازه به اخیستل کېده، استاد به ورسره شریکه کېدل او بیا به د هغه کور پلټنه کېدله. او قانونا هر څوک خوندي وو، مګر هغه چې قانون به فیصله کړې وه چې یو څوک باید وغوښتل شي، پوښتنه تر وشي، او دغه د ساتنې په خاطر به بیا محکمې فیصله کوله چې هغه په کوم جرم باندې متهم دی او کنه دی. غیر دغه نه ټول خلک بس لا بریم سماو برات درلود او غیر قانوني شکل هیڅ دا حق نه درلود چې دی شخصي حریم ته داخل شي بدون د محکمې د اجازې څخه د کور پلټنه وکړي یا گرفتار کړي یا شکنجه کړي یا خسارانه بدون دلایل وساتي.
مننه ډیره کړوخیل صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی صافی، ستاسو څخه به په همدې تړاو پوښتنه وکم چې د قانون له لحاظه، لکه اغلی کړوخیل چې هم یادونه وکړه چې په افغانستان کې د خلکو شخصي حریم ته څخه باید سرغړونه ونسي او د خلکو په کور، کورنۍ او همداراز په رسمیاتو کې پر خپل سر باید لاسوهنه ونسي، خو ستاسو په نظر په دې وروستیو کې هغه فعالان چې طالبانو نیولې دي او د دوی د کورونو پلټنې هم سوي دي او په ځینو مواردو کې لکه د قلم لاري بنسټ ایښودونکی ماتیو لاوی ساچی ونیول سو، د دوی ورور په یو ویډیو کې وویل چې د دوی څخه موبایلونه یو وړل سول او د دوی موبایلونه پلټل سول، او همدارس د طالبانو چارواکو خپل کسان د دوی کور ته ورولېجل. دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره ستاسو په نظر باندې څه باید وسی، او هغه قانون چې په افغانستان کې مخکې عملی کېده اوس شایي عملی نسی، په دې برخه کې څه کېدای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل سلامونه تاسو ته، تاسو محترم میلمنی او اوریدونکو ته وړاندې کوم. متاسفانه په افغانستان کې تل ویلیشن چې دا څلور څلوېښت کاله یو قانون دی، یو د قانون پلی کېدل دي چې متاسفانه په هر ځلي په هر دوره کې د تاریخ هغه قانون چې د ملل متحد قوانینو سره سم ورته افغانستان هم ژمن دی هغه هم نقض کېدل، او اوس هم متاسفانه نه د داخلي قوانین مراعت کېږي او نه بین المللي کنوانسیونونه څوک په نظر کې نیسي. دا خو یو څرګند حقیقت دی چې د شخصي حریم د خلکو باید مسؤول اوسي، د تعرض نه مسؤول دی. دا قانون وایي متاسفانه په افغانستان کې اوس د قانون سره سم اعمال اصلا ډېر لږ او یا هیڅ نه ترسره کېږي. تاسې ډېر ښه مثال ورکړ د ویسا د کور پلټنه، او همدارنګه نور دا ویسا د نور خلک چې د کورونه ایستل کېږي متاسفانه په جبر یا بدون د کوم حکم د محکمې یا د سرنوال د فیصلې سره سم هیڅوک نه ځي. او البته په هر قانون کې، په هر حالت کې بیا هم استثنا موجود ده، که چیرې یو خطر د تروریزم وسیږي او خطر د دې وسیږي چې د دې کورونه چاته ضرر رسیږي، هغه صورت کې به عاجل عمل یعنی اقدامات هم ضروري دي چې په د جمهوریت په وخت کې مو. خو متاسفانه اوس یو سلسله سرغړونه ډېر حل زیات تیر شوي دي. متاسفانه موږ اوس یوازې قانون نه لرو چې موږ ووایو چې په کوم قانون په اساس باندې قانون نه اساسي قانون موږ فعلا لغوه دی. مدني قوانین کشته دي، موږ نه پوهېږو چې د کوم اساسي قانون په اساس باندې مدني قانونونه مراتیږي. دلته یو عجیبه یو ګډوډي کولی شو چې منځ کې ده چې موږ هېڅ نشو کولی ووایو چې د قانون په اساس دغه کار چې کړی دی سم دی که ناسم دی، ولې چې موږ هغه قانون چې باید وسیږي هغې باندې موږ استناد نشو کولی. راځو د خلکو د کورونو د پلټنې لپاره. متاسفانه او موږ اورو چې چاپې لګول کېږي، خلکو کور ته ننوځي، موبایلونه کورونه هر شیان ورته لټول کېږي، حتی د ښځو سره بد چلند کېږي، حتی په بعض چاپو کې یا ننوتلو کې چې کورو ته ځي د ښځینه پولیسو نه شتون خلک یې نه شکایت کوي. دا هغه ټول موارد دي چې د قانون په اساس یعنی صورت نه مومي او یو خودسره یا د دې د احوال سره سم یو اقدام دی چې مقصد بین ملي جامعه او شنان افغانی ټولنې د کلتور او دانانات سره ناسم چلند دی. خلک الته موږ تاسو خپل دود لرو، د ښځو سره باید ډېر با احتیاط برخورد وشي چې دا هم متاسفانه بعضان نه کېږي. نو دلته نه پوهېږم چې د چا نه شکایت وکړو، شکایت دې نه وکړو چې قانون څوک نه مراتوي، که شکایت دې نه وکړو چې قانون موجود نه لري. نو وخت چې قانون مثلا اساسي قانون موجود نه لري او مدني قوانین د کوم قانون په اساس باندې تن استفاده کیږي دا هم نامعلومه ده. نو هر شی امکان لري، متاسفانه خلد دین رنجوري او صدمه خلکو ته رسیږي. اله ده چارتزر چارواکي چې اوس مسولیت چارو لاسته اخیستی دی او د عدالت او د حکومتوالي یعنی زمواري خلکو ته کوي چې ځان ته قوانین جوړ کړي د اساسي او د یعنی د اجتماعي قوانینو مدني قوانینو لار خپل ذات غواره کی تو ده چه خلوان مسئولی ساسکی.
مننه آغلی صافی، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی کډوخیل، لکه تاسو چې واورېدل آغلی صافی په خپلو خبرو کې همداراز د افغانانو دود او دستور ته هم اشاره وکړه چې افغانان دا نه خوښوي چې د دوی کورونو ته پرته له اجازې څوک ورنه نوځي، خو په ګڼو مواردو کې لیدل سوي دي چې اعتراض کوونکي ښځې نیول سوي او پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې هم خپرې سوي دي چې ښکاروي چې دغه ښځې ژاړي او وایي چې طالبان یې کور ته غلی دی او د دوی د نیولو هڅې کوي. او بیا ورسته ولیدل سول چې هغه شځي زندان ته وړل سوي او څو اونۍ ورسته راخوشي سوي هم دي او تر اوسه هم ځینې په زندانونو کې دي د طالبانو. په داسې حال کې چې طالبان پر نړیوالو ځواکونو باندې دوی انتقاد کوي چې د خلکو کورونو ته به پرته له اجازې نه نوتل په افغانستان کې او چاپې به یې وهلې، اوس څه باید وسي چې خلک د طالبانو او د نړیوالو ځواکونو ترمنځ یو څه توپیر خو وویني او یو څه د احساس وکړي چې دوی خوندي دي؟
طالبان اوس خو په واک کې دي او دوی ته مسؤلیت متوجه دی. اوس هغه مخالفه مسله ډله نه ده چې په ډېر غیر قانوني شکل به دوی خپل عملیات کولو او وګوري چې په افغانستان کې یو نیم لک کسان ووژل شول چې په هغه کې ټول خو د جنګ صحنه نه وه، دا ټول په ملکی او په عامه ځایونو کې وزل شو. دوی د اسکر د پارم پوره یولس په شهادت ورسو. په یاد به مې چې په کله پکتیکا کې یو محلي پولیس په یوه مسابقه په تماشاچی پایسو په د کرکټ لوبه کتله، نو هلته چې دوی یو انتحاري وکړ څلور څلوېښت کسان په شمول د ماشومانو شهیدان سول. یعنی نه پوهېږم چې هلته څنګه د یو کس د وژنې په خاطر څلور څلوېښت کسان شهیدان کړل. دا خو هغه حالاتو چې دوی ځان تابع د قانون نه ګڼل، ګل چې هغه وخت کې هم خلکو دوی ته په هېڅ شکل برات نه دار ورکړی، اما کله چې اوس دوی په حاکمیت کې راځي دوی عین برخورد کوي. بیا هغه نه چې دغه وخت د اوس وخت توپیر وکړي، اوس خو ځان بدمسؤول وګڼي، دنیا درته متوجه ده، دنیا ته وایي چې یو قانوني حکومت جوړ کړی، اسلام او شریعت پلی کوي، په اسلام او شریعت کې دا رقم برخوردونه دي. وګورئ نه تنها چې دوی دغه کورونه مثلا جوړې څنګه چې مېرمن صافی ملوبای ویل چې په استثنایی حالتونو موجود استثنایی حالت هغه وخت چې خطر په مغ وخت د انتحار او د انفجار یعنی یو دی خطرناک حمله دلیل موجود و پا مغ وقت که باید مغ یو نظامی حمله مخنوی لپاره باید عجل اقدام شوه وی اما پا یو کورنی که چه مغ دا قد چا دی خطر و دی مرگ و دی وژن تهدید نو پا هیت صورت غیر قانونی پلتن و داشن نکدل و مجبور و چه یو قانونی لار نه کورت دنه نشی نووس خو باید دوی باید در قانونی شکل باندې یو کار وکړي. د انجونو سم سموتر از انجونو چی غوښتي؟ خو مکتب غوښتي او کار غوښتي او فعالیت غوښتي او سفر او د انساني برخورد غوښتي. دوی وساله به دوی توپ او ټانک تلو د انتحار انفجار کوم څه په داسې ور خطایي باندې په ډېر غیر مسلکي شکل باندې ستاکه د غلکانې سربه کړي نه دي لو قدو نه ډاک دی فکر کې چې ماغه جنگي حالات او منډه وکول او مخکې غنه سي حکومت ونی سي باید کا وژنه کې کې گرفتاری کې یو څوک وړه کوپا به اوس کنټرول سیستم ته په لاس کې ده باید ډیر په یو انساني طریقه باندې په ډیر په قانوني طریقه د قانون مطابق باید تاسو یو کوټه نه نوځي اجازه وغواړي یا میرمن ځان سره باید ولري که هغه پولیس وي که هغه سارنواله وي باید په هیئت کې موجوده وي او چا ته ورته وایي چې تاسو نظر په دغه فعالیت باندې هغه سي نیول کېږي غوښتل کېږي او تاسو به درسه تحقیق ورکړي تاسو په لیدلی وي چې برمان پروانه ابراهیم خیل بعد رقم وجه ویل چې حتی کله چې موټر کې کېنولم زما زما ونیولم او د منه پیغم څنګه کور دی او خیر تر اوس موټر کې کېنولو او د دې جلکې ځوان جلکې یو څنګه یو طالب کېناست بل څنګه بل طالب کېناست به دې ورته ویل ستاس خو شریعت پلی کوي تاسو څوک یاست د ماڅه کې محرم مې اسې چې مې په خو کې ناس یم بل خو کې په بالغه یوي جکسا د بیا مخت ناست ګوره په غیر د رقم گرفتار کی بل څه غ زندانونه چې دي د رقم زندانونه دي چې الته نه پک بلستن شته نه پک بالغ شته نه پک توشک شته دي چې انسان د استراحت لپاره ضرورت لري د په کوم اسلام شریعت کې راغلي چې د ضرورت د الته مطابق هیڅ سهولت یو څوک چې په یو مزنون ته تاسو ورته باید برابر نه کی او د رقم د سپیوته شکوټه کې واچوي په یخ کوټه کې چې په ژمي کې او چاته او کمپاله ورنه کې والته باید په وساتل شي بل څوک هر څو په دې دروازه لته خو غیر قانوني لته اوس قانون شته نه سیستم څه نه تشکیل څه نه په اصلاح سلسله مراتب شته و هر چا په دروازه راوازه کړه به یو څوک په پلاغه تباره کړه یو چا به اختر نه کش کې یو چا به څوک وهلم یو څوک په چپړاخ وهلم کدا ولاو شي وات صپلاخم دا یو شکنجه کول یو تعذیب کول دی انسان دی دا په کوم قانون کې راغلی ستاسو باید څه وکړي په کوم جرم باندې دا کوم تهدید موجود نه استاد باید وصل باید د جمهوریت باید اوس خلک دعا وکړي چې تل له ټول مثلا تهدیدات بر سر چا در قمر خود تاثر نکنه یو جلکی چی دی یو مدنی تراز خطر تال پارت ستل چې ته دومره یو په دې شکل یو څوک باید شکنجه کې بندي کې دا یو اتاغه مېرمن ویل چې په دې د نامناسبو ځایونو کې دوی ته مثلا شکنجه ورکول شي هر ځای په لغته دی وهلی یعنی خدا خو سیده ده بیا خو دغه انسانان خو یو ځانګړی ضرورتونه لري په نجونه خصوصا میاشتني ضرورتونه دي بل مسایل دي هغه هم دا سهولتونه دوی ته موجود نه و فامیل سره په تماس کې نه له همچنه لرې ساتل دا څه رقم گرفتاریانې وي دا څه رقم شکنجه یعنی په غیر قانوني شکل باندې دوی گرفتاریانې کوي هغه وخت گرفتاریانې یم که ټول دغه غیر مسلکي کسان او په ډېر خشن او زشت برخورد د ښاغلي متي الله ویسا مور ته ګواښ کړی او کنځلې ورته کړي دي اکثره ځایونه کې د دوی فامیلونو ته کنځلې کړي هاته هغوی وهلي دي بیا متي الله ویسا ځکه چې یو مدني فعال چې دا دولس دیارلس کاله کېږي د تعلیم دپاره کار کوي د تا لپاره څه ثبت کړي وو چې بیا ورونه یې وځي بیا ورونه یې ورته وهلي دي زه دا رقم په دې اسلام او په دې شریعت زما سر خلاص نه شو دوی باید رسما جوابګوی اوسیږي یعنی همې گرفتاریان غیر قانونی دی اد وخت گرفتارند د ترتیب غلط د ساتنې په ډیر غیر انساني طریقه باندې دی او په اخر کې دی جواب کوم نه دی بیا خاغله مجد په ډیر جرأت مې څوک ته شکنجه شوی نه یو د تبلیغ د دروغ دغه ده یعنی دروغ وهل مې یو د زام لپاره دومره حد باندې دروغ وهل نو ستاسو د هیڅ شي لپاره جواب کوی نه اسې نه پیغام د شریعت شریعت خود دغه تا برداشت له شریعت نه د باید په کاغذ باندې ولې کې خلق پوسیس د گرفتاریان په کړه کم دي د یو غیر شریعي شریعت د یو غیر قانوني شریعت د یو غیر انساني شریعت د کوشن بدول کله شي
مننه اغلی صافی تاسو ووردل چې اغلی کړو خیل ویل چې په زندانونو کې د طالبانو لخوا ته بندیانو سرناوړه چلند کیږي او د دوی شخصي حریم خود څه کوي چې ور باندې شکنجه کیږي اما طالبان وایي چې دوی د حکومت په توګه حق لري چې خلک ونی سي او تحقیق ورسخه وکړي
بیا مهمه چې او حق لري لکه د حکومت په شکل یعنی حکومت حق لري چې او چاله تحقیق وکړي پښتنو کې چیرې شکل لري یا شواهد لري یا اسناد لري د اساس او د اسناد او شواهد په اساس باندې د هغه باندې یو تور لګي او متهم حق لري چې خپل د بیګنایی لپاره یو مدافع وکیل لري نو دا څه خوني کیږي چې ته په ما تور لګي چې ته غیر د حکومت په خلاف دی او کار کوي او ما ته اجازه نه کیږي چې د ځان له دفاع وکم نه دا خبرې یو ډیر مسلکی برخورته ضرورت لري طالبان فکر کوي انو زم چې دی هغه په غرو او په دشتو او په کلو کې جنگيږي د نوې مچ دی به په دې کې به خیر خل نه وسی اما په اکثر کې د دې بسواده خلدي اصلا د مسلکی تعلیم په دې کې ډیر لګې سرانولي او قضا باندې یعنی پوهاوی د دې خلکو ډیر لګ دی قانون د شتون نه دی ډیر به خبره دی تر اوسه دی هم خپل د مخالف سره د جنگ د طریقې نه برخورد کوي یعنی د حکومت څخه به چې خپل د یو چا باندې چې شکول لري هغه نه باید پلاتنه کوي بیا راځو بیا برته هغه ویسا سره ویسا د اولین ځل مې چې ویسا سره پیژندل 2008 کالو چې د هغه وخت نه هغه لګیا دی او هغه لري پرتو سیمو کې فقط ماشومان ته او دغه پلارو ته د علم په اړه کې تبلیغات کوي چې خپل ماشومان مکتب ته ولېږي دا د دې حق دی دا یو انجو ده که یو سازمان دی که مؤسسه ده هر څه ده دیته دغه مؤسسه ده دغه هدف دی خپل هدف ته رسیدو یعنی که تاسو فکر وکړئ که طالب یو مکتوب یا یو پرزخات لیکل وسی وساته چې تر ازه موږ تا باندې شکل ورو ته نغوړ پلاتنه وکړو وی صاحب اتمان حاضر شوی اجازه نو چې کوټه په دې تشدد باندې لا شي ولا د کور نه پاغه شرک شکل باندې لکه مجرم پر خامیر او په سپال کې مطمئنه اوسې چې په وی صاحب کې هیڅ جرم نشته او یو تی دا ډیر ساتینګار طالبان چې هغه اصلا هر شي په خپل په نظر ګوري چې نو په دې کې اکسونه د خارجي خستر دي اته ما یو چا یو چې دوی ولې چې د خارجي خستر سره اکس نیول جرم اوسې کې خپل پس منګه وزیر د خارجه هم د انارابانی چې پر دې کې زه دا یې سره یو ځای اکس لري نو هغه چې حق لري نو لسه هم حق لري چې د پر دې کې څنګه ودری یو خپل د کار په اړه کې سره خبرې وکړي په دې سانه کې اکس نیسي یعنی ګوري د ویسا جرم هیڅ معلوم نه دی هر جرم که په چا کې وسې کې د حکومت حق دی چې تل پلاتنه وکړي اما دا پلاتنه باید د شواهد او د اسناد په شتون کې وسیږي او که ته شواهد او اسناد نه لې او ای تر اتهام واردول هیڅ رسمیت نه لري یعنی هیڅ په اصول برابر نه دي او متهم هم حق لري چې عقلا یو وکیل د مدافع ولري چې د دې د حق یا خپل یا یو وکیل د مدافع د حق نه دفاع وکړي نو دغه سلسله چې نو وسیږي د پروسه بالکل اصلا د شروع نه تر اخره پورې غلطه ده او بربریات دی ویلې شو دا وایي یو خودسری یو خودکموي کار دی یو هیڅ اصولي نه پیامد اصولي دی نه برخورد اصولي دی او نه به نتیجه اصولي وسیږي راځي د مجرم او د متهم قسم تدی خو راشو اصلا طالبان باید اول تر اوله خپل خلق مسلکی کی یعنی تاسو فکر وکړئ چې موږ په زراو مسلکی سره ولاندرلو د پسلاو زراو قاضيان مدرلود مدافع وكيلان مدرلود دا في يو راس كتول دكار قوخة كيجي يا كدكار نقوخة كيجي كورتا ليقل كيجي تدي بخبرة ماشون ارتا والا كيجي يعني ولي تماشون ارتا مفتا والا كيد دينا كارو خطا طول خستا في نظر مجرم دي خداي دي پارا دي خو دخي ها مملكات كي زيجي دي 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 مملكات كي لوشيوي دي دلتا تعليم كلي دي بيت المال دي بيسونا دي مكتب ويلي فاكولتا ويلي تتنو ولي دا دغه سرمایه د لاس ورکي هغه څه چې امریکا خپل خود سره د مغز فرار ورکه او زموږ ګلالي متخصصین په یو باندې باندې وایي چې هغه هم کامل نو او باقي مده اې د کار طالب کې باقي مده څه چې زموږ مسلکي پرسونل دی هغه په کور کې نه او ګویا به ډیر په افتخار وایي چې موږ خو کور کې تماشونه ولا کوو تر دې ولې چې تاسو مفته پیسې ورکړه ته خو د بیت المال په پیسو د روزل شي خلدي دی باندې مصرف شوی دی باید د دې استفاده وکړي پد څنګه راځي او طالب چې د هیڅ نه خبر نه دی د هیڅ نه خبر نه دی یو سرباز په کلی کې جنگیدل هغه راځي د چاري مختوري هغه به څه رقم مسلکي برخود د مجرم سره او کی څه رقم مسلکي برخود به د متهم سره او کی آیا هغه به د مجرم او د متهم په توپیر باندې پوښي آیا هغه به خپل د برخورد د قانون په اساس باندې خپل برخورد پاتې متوجي سم معلومدار شنه بهتر ده د کدا اومد اوس خو د یو حقیقت د نسترګن شو پټول اگر چې موږ پارلمان چې څنګه متهم کې متهم دي کې دا مې خبر نه ده خپل دا د یو حقیقت د حکومت نیولې او اکثریت حکومت پلاس ده آیا دا چې حکومت نیولې حکومت پلاس ده دې هدف دا دی چې حکومت کې او یا دا چې راغلي د خلکو د زوراونو لپاره کدا راغلي دی چې د خلکو د زوراونو لپاره دا نو د دې حق دی چارت کې یو دي کې او ملت به مې وخت دې جواب ورکړي او کدا راغلي د حکومت لپاره باید سما حکومت ولی وکي د قانون په اساس ځان برابر کی ټول افغانان باید د دوهمن په سترګو ته وګوري هغه کډرونه هغه مسلکي اشخاص چې موجود دي دغه باید سما استفاده وشي په هر صورت باندې باید استفاده وشي دا یو لوی ځای دی او باید کار اهل ته وسپارل شي شرط نه دی چې ار مولا او مولوي ار مولا او مولوي باید هر مسلک پر پوسیږي هر و یا مچ وای چار سړی پیدا دی د خبر کار لره ار سړی پیږي خپل کار هیڅ صورت باندې باید منبر سړی خپل منبر خوشینی کی د دفتر سړی باید خپل دفتر خوشینی کی د قضا سړی باید قاضي وسی او د سرانوی سړی شخص باید سرانوال وسیږي د تبابت او د معلمی خلق هم معلوم دي نو کچيري بیا دا رقم تفکیک د قوا تفکیک د کار تفکیک د مسلک ته وسی دته نو زویل شي مچو د ځنګل قانون دی نو بیا هر څوک چې زور ورته چې وکړي نو په مقابل کې کمزور باید متیوسیږي او بلار نه لري یا دا چې یو ملي پاتون شي چې د ملي پاتون توان اوس هم متاسفانه په ملت کې نشته د بل جنگ توان هم په ملت کې نشته هغه څوک چې د جنگ د لارې نه غواړي خپل تجارت کې چې فکر کوم هغه تاریخ هم ختم شوی دی هر څه مخه باید بین المللي ټولنه په دې کې ښکیل وسیږي هغه رقم چې په مذاکرات کې ښکیل او هغه رقم چې په دې کلونه کلونه د افغانستان په سرنوشت کې ښکیل باید بیا هم ښکیل وسیږي په هر تاریخ او په هر وسیله چې کیږي باید دا خلک قانون تغاړه یې کوو ته مجبور کی ترڅو چې امن امان په مملکت کې راشي بغیر د هغه نه د ډیر یو تاریخ او تاریخوالي چې من یعنی نتیجه به د خلکو به تباهی او بربادی دغه به متاسفانه موږ خدای نه خواسته تماشاګر وسی
مننه آغلی صافی آغلی کډوخیل تاسو د آغلی صافی په خبرو کې واوریدل چې دوی د هغو کسانو چې متهم کیږي تورن کیږي د یو حکومت لالاري یا لخوا نو دوی ویل چې هغه یو پروسه ده او باید هر څوک د مدافع وکیل لرلو او د ځان د دفاع کولو حق ولري او دغه پروسه باید شفافه وي او خلک باید هغه خوندیتوب ولري چې د ځان د پاره باید ځواب وای او دفاع وکړي په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې د شوزو چارو وزارت هم لمینځه وړې دي او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم په افغانستان کې نور نسته دا زمينه د خلکو څخه دا فرصت واخیستل سو چې کده دوی سره کوم ناوړه چلند کیږي یا پر د دوی پر حقونو باندې تیری کیږي په ځنګړې توګه شځي چې دوی داس یو ځای یا مرجع ولري چې دوی هغه ته مراجعه وکړي او ورسي شکایت ورته وکړي سپتي کې کله چې داس ځای نوي ستاسو په نظر دغه څونه لوی ستونزه ده په افغانستان کې چې د خلک د شکایت کولو ځای نه لري
بلکل دا یو ستره نقیصه ده چې طالب باید نور د دنیا له غولولو نه او د ولس له غولولو نه کار واخلي باید راویسی که چیر غواری چی بقا ولری که چیر غواری چی پا افغانستان که د دوی فعالیت پر اتلون که هم فرصت د چانس د کار یا د رشتون ولری د افغانستان د ثبات لپاره د ډیر مهمه ده چې ځان قانون من کی خپل دریس کې بدلون راوړي که چیرې د مېربان صافی په خبره په تایید باندې که دوی راغلي چې غواړي حکومت وکړي نو باید ځان حکومتداري ته آماده کړي، مغه معیارونه مغه صفتونه پیدا کړي، غیر دغه نه خلک څه ضرورت لري چې دوی راغلي دوی او فکر کوي چې فقط د خلکو د وهلو ټکولو شکنجه کولو د ډارولو لار ده چوپ کول. دا چوپتیا به وي تر یو مدته پورې، اما دا به یو وخت انفجار کوي او دوی به دا وره به داسې ننګونه سره مخ سي چې بیا به راتلونکي لپاره باید ورته هیڅ نه امیدواري باید دوده شي که بیا دنیا ورباندې اعتماد نه کوي او ولس ته ثابته شوه چې دوی د خلکو سره څه رقم برخورد کوي. بهتره دا ده چې دوی په خپلو نیمګړتیاو باندې قانع شي او قبول وکړي او نور ونه وایي. ښاغلی مجاهد همیشه مثلا پخوا خوبه ویله چې ولا کار پر روان ده او پلان شه دایمي نه ده بنده او امرسانی پورې ماتل ده، اوس وایي چې دا خو زموږ داخلي موضوع ده او دا زموږ کلتوري موضوع ده. یعنی هر شکنجه او هر د بشر د حقونو نقصول ته ورته کلتوري هغه مه ورکوه، بڼه مه ورته ورکوه. یو طرف نه د شریعت ادعا کوي، بل طرف د کلتور هغه ته اوس معلوم نه ده چې ته د شریعت پلی کوونکی او که ته د کلتور د افغان کلتور کې دغه څلور میلیونه نجونې چې ښوونځي ته تللې ده کوم حکومت دوی په زور باندې راویستلې وي او دا فامیل دی مجبور کړي ستاسې خپل لورګانې مکتب ته ولېږئ. ته مکتب پرانیزه ځکه چې ته خو مسؤلیت لرې، ته خو باید په شریعت او په اسلام کې راغلی دي چې دا د بنیادي حق ده. بیا سه که چپ خوا هم هغه لورې نه پرېښود هغه اوس هم بېچاره بېسواده پاتې ده، د خپل بېسواده پلار د لاسه هم هغه باسواده او با مسؤلیته پلار هم خپل لور مکتب ته لېږله. نو دوی کله چې کله په کلتور کې خپله ګټه لټوي، کله په شریعت کې ګټه لټوي. دا سیستم د حکومتداري نه دی، باید ولس سره قانونی و انسانی برخورد وشي. تاسو د ولس په وړاندې باندې مسؤلیت لرئ، نور ولس مه شکنجه کوئ. که یو چا ګرفتاري کوئ په ډېر قانوني شکل یې وکړئ، یو چا نه پوښتنه وکړئ دغه متیلا ویسه تاسو. او زه په دې باندې باوري یم چې دغه ټولې ناولې کړنې چې دوی کوي، دغه یوه اداره ده چې په پاکستان کې چې دوی د واک رسولو کې هم همکاري وکړه، او هغه فکر وکړه چې طالبان به د دوی ډېر تابع وو او په د طالبان په شتون کې دوی ګټې خوندي دي. اوس یې همدغه ناوړه کړنو ته دوی هڅوي او تشویقي فکر کوي، په دې شکل باندې تاسې بقا پیدا کوئ. دا په دې خاطر ده چې د هغوی طالبان هم نه خوښېږي، ځکه چې په خبره ورځ کې خو طالبان افغانان دي او هر افغان سره چې په واک کې ورسېږي دوی ستونزه لري پاکستان اداره. نو دوی په دغه کړنو باندې انزوا ته لېږي چې د انزوا په موجودیت کې بېرته به د منګه ګاونډی د افغانستان نمایندګي هم کوي. ګوره ټوله توریستي ډلې افغانستان ته ولېږلې، اوس په بین المللي پلاتفارمونو باندې تخریبوي چې افغانستان د توریزم مرکز او زه تر خوندي نه یم. نو دا هغه غلطې کړنې دي چې طالبان خو جنګ مو ډېر ښه زده کړی و چې ملات هم وننګه او حکومتونه مو پرځول و زده کړې چې کوم ښه حکومتداري څه ده. له تاریخ نه باید که زده کړه ونه وکړي نو دوی به بد رقم مات شي او بد رقم به وځپل شي. نو امیدوار یم چې نور غیر قانوني ګرفتاریان مني کې په قانوني شکل ګرفتاریان کې یو قانون باید ولیکي یا د پخواني قانون تصدیق باید وکړي چې بله دغه قانون او دغه قانون لار نه مربوطه ادارات ایجاد کړي او یو څوک باید په یو انساني شکل ولو چې هغه جرم هم کړی وي دغه ساتنه په څه رقم په شریعت کې راغلې، په اسلام کې راغلې ده. په اسلام کې اسیر ته په څه رقم باید وساتي، اسیر ته به اوله ډوډۍ ورکړي بیا به خپله ډوډۍ خوري. دوی مثلا حتی جسدونه شکنجه کوي. نو زه فکر کوم چې طالبان په حکومتداري کې مطلق پاتې راغلي او دوی باید په خپل حکومتداري کې جدي او بنیادي تغییر راولي تر څو پورې ولسم آرامه سي، دوی به هم له دغه فشار نه خلاص سي، فارغ شي او دا فشار چې دوی فکر کوي توپک همیشه په لاس ولري له دغه نه کېږي. ولس خو یو سمه حکومتداري غواړي، ولس خو که جمهوریت هم جمهوریت او امارت دواړه په خپل ذات کې یو بد شی نه دي، پلی کوونکي پورې مربوطه ده. ستې څه رقم که جمهوریت هم غلطه پلی کوي، د جمهوریت ګناه ده نه، د پلی کوونکي ګناه ده. او که امارت اسلامي چې خپله خو یو ساختار نه دی چې هغه یو بد دی او زشته، بلکه پلی کون که یو ناسم کس ده. نو بهتره داده چه صرف پا نوم بانی اسلام او شریعت افغانان نسی منه را یو ده یو مسلمان ولسته او دو ده انسانی جون حق لری او دو دوی بودیادی حقونه باید مراد شی که چیری پا کم جرم بانده متهمی باید پا قانون شکل گرفتار سی حق ده وکیل مدافع ولری ده خزینه محاکمه موجود شی خزینه قاضی و سرنوال و پولیس باید موجود بی ام دارنگ خزینه زندانونه چی زندانبانانه خزیوی اگه باید موجودی تر سوپری و خورکیم که گرفتاره کیگی اگه مسون و مطمئن و سیگنه دستی سیده سی غیر مسلکی الکانسی هر سکرازی و سبیل ورکاو لغت ورکاو کنزل ورکاو توهین تحقیق کوا داد انسان بد رقم واجه داد و توهین کوالی نو بزا فکر کوا چه دا اگه مسائل دی چه بی اگه دا چه دوی فکر وکی چه دای تخریب یا اگه تخریب دخمن تخریب لنبابا زا فکر کم چه طالب خپلا بسلا خپل دی خپل باندې قطع کوي او بهتر باندې چې دی خپل حکومت داری کې تجدید نظر وکړي او لس حقونه تسلیم کړي او هغه ته احترام وکړي او یو سمه حکومت داری ته لاس را پس لاس په کار شي تر څو پر ولسم آرام شي او یو ثبات په افغانستان کې راشي.
مننه.
زه به تاسو ته رخصت واخلم چې زه یو بل مجلس لرم.
ډیره مننه آغلی کړو خیل چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. آغلی صافی تاسو څخه به بل پښتنه وکم. تاسو د آغلی کړو خیل د خبرو په جریان کې واوریدل چې دوی ویل چې طالبانو جونې لښونځي څخه راګرځول دي او شذ لکاره څخه او دې ته د خلکو د دود نومور کړی دی. دوی وویل چې طالبان په دین او دود کې خپل ګټه ګوري، خو آیا ستاسو په نظر دا د دوی په زیان نه ده چې افغان د افغانانو غوښتنې نه مني او د هغوی د غوښتنو پر خلاف کارونه کوي؟
زه فکر کوم چې دا خلک خپل په ګټه پیږي، ډېر ښه پیږي. نو څوک چې خپل په ګټه پیږي باید خپل په زیان هم پوه شي. دا چې خپل په زیان نه پیږي دا نو ماته بېخي عجیبه ښکاري. اما سوال دلته دی چې د ښځو سره دا کلکه دښمني د دوی په څه معنا ده؟ یعنی دوی خپله اطمینان لرمه، زه اوس د چا نوم نه اخلم، اما وخت چې د جمهوریت وخت و یو پخوانی طالب ما ته راغی وویل چې لور مې په څوم صنف کې د طب فاکولټې ده او غواړم چې کابل ته یې تبدیله کړم د پاکستان نه. ما ورته وکتلې ما له دا حساب نه کړم، له هغه وخت چې ته په کابل کې حکومت تورو ته چې نه کوي مکتبونه چې بند وو، دا ستا چې لور خو باید مکتب کې وي هغه وخت کې. یعنې ګورې دوی خپل په ګټه ډېر ښه پوهېږي، یعنې خپل اولاد ته چې ته غواړې چې فاکولته ووایي مکتب ووایي، هماغه شخص خدای دې کښې اوس ما خبر واورې نو دا کته نومې نه اخلمه د مشران نه یو. نو ته چې خپل اولاد ته غواړې چې تعلیم وکړي جلې یا لږ ته دواړو ته، نو ته په کوم حق باندې د وطن د یو بل وګړي د لورو خور حق ته غواړې چې پایمالی کړي؟ دلته بالکل یو سوال دی. زه فکر کوم چې دلته ډېر که څه هم دوی وایي چې موږ ډېر خپلواک یو، یا دا چې دوی په دې کې داسې خلک شته چې خپلواک نه دي، آیا دا د کوم لوی مرجع نه دوی باندې کوم امر دی؟ آیا دوی د داسې یو ګروپ دوی باندې مسالت دی چې دوی د هغې په مقابل کې جرات نه لري، یا آیا دوی چا څخه ګراوګان دي؟ دغه کوم سوالونه دي.
اوریدونکو زه فکر کوم چې زموږ رابطه له آغلی صافی سره قطع سو، موږ هڅه کوو چې دوی بیرته راواخلو تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه شي کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې پته کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري دازما حق دی خبرونه روانه د زموږ ملمنه اغلی ګلالی صافی لمر سره بیرته د ټلیفون لاله وصل سوی ده. اغلی صافی تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړئ. مهرباني زه فکر کوم چې په شبکې کوم ستونزه وستاس ټلیفون قطع سو.
زه پیګم چې کوم ځای نه زما خبرې قطع شوي. تاسو د انجنیر مکتبونه یا یاد کار د کوز کار پوانټونو تړل آیا دا د دې خپل تصمیم دی؟ اقلا یو ورې د دې واضح وایي چې په کوم اساس باندې دغه تصمیم نیول شوی دی. ما ته کله کله داسې بریښي چې فقط دې دغه څوک چې دغه تصمیم نیسي دا کوم چیرې ګراوګان اوسېږي. آیا یو مرجع دی چې دې باندې دونه فشار راوړي چې دغه کار وکړه څو دغه وطن طبیعي خواته لاړ شي؟ زه ډېر باور نه کوم چې یو عاقل چې په دین وایي موږ شرعي اصول سره برابر نظام غواړو، اسلامي نظام غواړو. په اسلام کې څه چې منع نه اوسي، څه چې په قرآن کې منع نه دی، لیکل شوی نه دی منع، هغه روا دی. نو وخت چې د جلی مکتب ته تلل یا د ښځې کار کول کوم چیرته منع لیکل شوی نه دی، دته په کوم بل شرعي حق باندې ته ځان ته اجازه ورکوي چې هغه منع کړي. مطمئن یم د دې کورنۍ د ډېرو مشرانو بچیانو مکتب ته ځي، لورانې فاکولټو ته ځي، نو ته چې ځان ته ښه غواړې ولې ولس باندې خطا کوي؟ د ښځو د حق په مقابل کې دې واقعا ظالمانه برخورد کوي. متاسفانه کله کله دې ته هماسې چې ستاسې مېلمنې وویلې چې کله کله ورته د دودو دستور یا د کلتور موضوع مخکې کوي، زه بالکل د دې خبره نه رادوم. د دې خلکو خبر چې وایي کلتوري جنبې هم لري، موږ اوس هم داسې کورنۍ شته چې خپل لور ته اجازه نه ورکوي چې د کور د باندې وځي، مکتب ته نه پرېږدي. نو ته خو د مکتب فعاله که هغه څوک چې خپل کورنۍ مسایلو یا د کلتوري وایي هر څه چې ورته وایي، کلتور خو ورته نه ویل کېږي، رواجي ورته وایي، د هغه په اساس باندې خپل لور ته مانع کېږي، هغه خپل شخصي زړه. اما په څنګ کې همسایه غواړي لور یې ښوونځي ته لاړه شي، ته نو د هغې ولې په هغې باندې تلفی؟ دا بالکل یو بهانه ده، دا یو بیخي یو داسې یو دلیل دی چې هېڅ توجه کېږي نه. متاسفانه د استفاده کول چیرې چې دین ستا ته اجازه درکوي، آیا کلتور پوښته ده؟ ایا ته مسلمانی که د کلتور سره که ته قرآن بولنه که ته کلتور باندې کلتور خود خلکو جوړ شوی کال دی چې نن د بریا رقم چې کلتور تغییر وکړي، اما دین خو تغییر نه کوي، اسلام خود قرآن تغییر نه کوي. هغه شی چې اصل دی لاره لاشه دا صحیح شان خپل اصلاح کېږي. ته په پیل کې ته مکتب جوړ کړه، لکه مثلا راغله هغه حق دی چې چا ته سوه نور ته په خر کې ته پانت خلاص کړه.
بله آغلی صافی، ستاسی آواز قطع سو. فکر کوم چې که تاسو خپل ځای ته لږ تغییر ورکړئ نو بس تاسو غږ سم واورېدل سي.
زما د تلیفون انټرنټ بالکل
ښه، ستاسو غږ اوس هم قطع وصل راځي. تاسو خپل ځای ته که لږ تغییر ورکړئ کېدای شي چې موږ ستاسو غږ سم واورېدای سو.
اوس به راکسم شو؟
بله اوس به خسم سو، مهرباني. آغلی صافی، نو ستاسو څخه به بله پوښتنه وکم. تاسو د ښځو د کار یادونه وکړه چې د ښځو کار ډیر مهم دی او د یو مملکت د پرمختګ لپاره دوی باید کار ته پرېښودل سي، ښوونځي باید پرانستل سي چې ټول نجونې ولاړې سي او د خپل هیواد د پرمختګ لپاره پراتلونکي کې ونډه واخیستل سي. په دې وروستیو کې دغه د ملګرو ملتونو د کار او د ښځو پر تګ باندې د طالبانو د بندیز په اړه باندې که یو څو خبرې وکړو، ستاسو په نظر په افغانستان کې د مرستو په ویش کې د ښځو ګډون ولې مهم دی؟ دا خبره ولې دومره جدي ملګرو ملتونو ونیوله؟ آیا فکر کوئ چې دغه خبره د افغانانو دود ته هم مهمه ده چې باید کورنیو ته د ښځو لخوا مرسته ورسول سي؟ که فکر کوئ چې نارینه هم دغه کار کولای سي؟
تاسو ګورئ افغانستان متاسفانه جنگ ځپلی هیواد دی. په دې څلور څلوېښت کالو کې دومره کورنۍ دي چې خپل ځوانان یې د لاسه ورکړي، خپل نارینه وګړي د لاسه ورکړي دي. داسې کورنۍ شته چې مثلا زما په یاد دی چې زموږ یو وکیل و، هغې ویلې چې زما کور کې یو شتنې کونډې دي. انا صحیح دی چې وکیل پیسې درلودلې، هغه یو شکونډو کولی شي ښه ژوند وکړي نه، یو شکونډې چې د وریرو ونه پیګم د ورونو د کاکا د زامنو دا ټول راته حساب کړل. داسې فکر کوي چې په کلي کې څونه کورونه دي چې همدغه رقم د سر سړی چې د نارینه دی هغه نه لري او ښځې د هغې کور مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. تاسې دغه ښځې څه رقم په دې جامه کې ورته امکانات د ژوند برابروي؟ کار ته یې نه پرېږدي، که کومه مؤسسه د غدایي پیسې ورته راوړي اقل نه مګه املاس نه رسیږي، نو دا خبره چی ته مجبوریږي د خپل د فحشا او تنفروشي ته یو زمينه برابرول شي. څنګه کولای شي ته خو نه ځانته مسلمان وای، بل خو نه به وای چې زما کلتور دا دی چې ښځه باید ډیره باسات راوسیږي، بل خو ته ښځه د بیکاسا او بی سرپرست ژوند لري، او د بل خو نه تورته او پرلای لري نه لګي چې د دې ته کوټه لا شو ته غذایی مواد ورسوي یا مثلا کومه کوله ورسوي. دا څنګه ممکن دی؟ آیا ته پیږي چې په دغه شرایطو کې چې افغانستان دی او دغه شرایطو کې چې اوس متاسفانه د 28 میلیونو نه پورته خلک ابتدایي مرستو ته ضرورت لري، ته څنګه کولای شي چې دغه مرستې په دې 28 میلیونو کې به څونه میلیونه ښځې اوسېږي چې د دغه مرستو ضرورت ورته احساسېږي؟ څنګه کولای شي د نارینهو په لاس دغه ښځو ته لاس په لاس کومک ورسوي؟ د یو خوا نه ممکن دی چې دلته یو ګناه مرتکب شي، ممکن دغلته یو پیښه وشي، ممکن دغلته دغه سړی د دې ښځې نه سوی ځانې خدا نه خسته یو غیر اخلاقی برخورد درسره وشي، نو د یو خوانه اسلام ټینګ کړه، بل خوانه ته دود دي ټینګ کړه، بل خوانه به ته وایي چې نه ښځه دې دغه کار نه کوي، پردې زده لارشم زه نارینه، هغه د فلاني ښځې چې په دغه کور کې ده او هیڅ سرپرست نه لري زه کور ته دننه نشم او ورته کومکي مواد ورسوم. دا به څنګه ممکن وسیږي؟ یعنی دلته یو یعنی زه د نقص کارونه دي، یو خوانه خپل ځان ډېر با ساتره مسلمان وای او بل خوانه د خلکو خوځو ته دونه به ستی کوي چې هغه بیچاره مجبوره یي چې او نارینه ته لاړ شي او هغې ته وضرو کي زاري وکړي چې ته زما دغه درخواست قبول کړه چې زه دغه هلته راشم د دې کومکونو استفاده وکړم. بلکل کومکونه د ښځې په لاس ښځو ته رسول دا یو ډېر معقوله کار دی. بله خبر دا ده چې دغه ښځه چې کومک رسوي ده هم یو ماش اخلي، دا هم شاید یو سرپرسته ښځه اوسېږي د دغه ماش نه عمره رعایت وکړي، خپل بچیانو ته ډوډۍ ورکړي، نو دغه حق د دې ښځې دی. همغسې چې نارینه په ټولنه کې حق لري، ښځې هم حق لري، همغه حق هم چې د نفس ایستلو حق لري، ډوډۍ خوړلو حق لري، د عبادت حق لري، د تحصیل و تعلیم حق لري، د کار حق هم لري. نو په کوم اصول باندې، په کوم قانون باندې ته دغه حق ته ناخلي؟ نو بین المللي ټولنې خپل هغه چاته چې ټاکس ورکوي هغې ته هم جواب ګوري. دې خونه وایي چې تاسې ټاکس راکړئ چې زه دغه مملکتو ته چې ډېر فقیر دي لکه افغانستان کومک کوم، اولته به یې خلک وایي چې موږ ول هغه خلکو ته کومک کوو هغوی خو اسان ښځې په رسمیت نه پېژني، ښځې ته ډوډۍ نه ورکوي، ښځې ته مثلا کار نه ورکوي، ښځې ته ژوند نه برابروي. معلوم ده هغې خپل هوادو باندې خپل په حکومتو باندې فشارونه وردی. دلته یو د دنیا د دود او یعنی دا د ګرفت مسله ده، ته وخت چې ضرورت لري کومک ته، او موږ هم غواړو چې دا کومک وشي، دغه کومکونه باید هم قطع نه شي، نو بل خوا ته هغه څوک چې تا ته کومک درکړي هغې ته هم یو مخ پرېږدي چې هغه خپل د ټاکس ورکوونکو ته وویل چې زه دغه پیسې چې تا نه اخلم دغلته د دغه یتیم مظلوم کونډې او د نجونو د مکتبو یا د خوراکه موادو د ویشل دپاره تقسیموم. نو داسې خو لیکي چې دوی فقط وایي چې زه هر څه چې غواړم زما په خوله، زما په فرمایش او زما په دستور باندې ته ما سره وکړه، او زه ستا ته هېڅ مسؤلیت نه لرم. که وخت چې د خلکو خېټه نه شي مړولی یا دنیا ته د لاس وکړې په هفته کې $30 میلیونه درته کرا نه شي، فکر کوم چې جنازې به ټولولی ونه شي د سرکونه. نو وخت چې هغه شي ته ضرورت لري، باید بین المللي قوانینو ته، بین المللي اصولو ته باید احترام وکړي، او هغه شیان چې د خلکو غواړي باید ورته لبیک وایي. که بیا هم د ښځې کار په قانون کې په قرآن کې ویل شوی چې ښځه قطعا لکه د حقوق د غوښتنې غوندې حرامه ده، موږ ویل چې ښه قرآن په لیکلې ده سم دی. کله چې په قرآن کې درته نه دي ویل شوي، نو ته د کوم ځای نه ده حرام وایي، د کوم ځای نه ته دا منع وایي؟ دلته یو زه فکر کوم چې دلته ډېر غیر یعنی حتی خطر د دې دی چې د استخباراتي شبکې اوسېږي چې دلته د دې منځ کې حتی فعالیت لري، او دغه غیر مستقیم یا مستقیم یا شعوري یا غیر شعوري دا نور هم پکې ښکېل دي.
آغلی صافی، تاسو د خپل خبر پر مهال باندې د شذو د کار او په د مرستو ویشلو په برخه کې او اهمیت ته اشاره وکړه. په دې برخه کې طالبان ویل دي چې نړیوال باید د دې پر ځای چې پر دوی انتقادونه وکړي، د هغو مشکلاتو یا مسایلو ته باید پام وکړي، لکه د ویزو د محدودیت لری کول پر طالبانو باندې، او د دوی د سفرونو محدودیت لری کول، او همدارنګه د افغانستان کنګل سوي شتمنۍ بیرته پرانستلو موضوع ته باید پام وکړي. ستاسو په نظر آیا واقعا دغه یو اساسي موضوع ده چې باید نړیوال دغو خبرو ته پام وکړي، که دغه حیاتي موضوع ده چې طالبان د افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیسي او په افغانستان کې د نن ستونزې اول باید حل کړي؟
زه فکر کوم که دغه د ښځو باندې محدودیتونه وضع کول د سلاح په توګه دوی د خارجیانو په مقابل کې استفاده وکړي، دا د طالبانو زما په نظر ډېر یو بېغیرتي شي. ته چې خپل ځان، خپل قانونیت، خپل مشروعیت د ښځو د محدودولو په وسیله ځان ته کمایي کې، دا کمایی به ډېر شرماور کمایی وي. دلته عجد دې نشته چې ښځې د کار منع کړي، عجد دې نشته چې پوهنتونونه وتړې او مکتبونه وتړې. بهتره ده چې ځان د اصولو سره سم ځان ته مشروعیت پیدا کړي، ملت ته رجوع وکړي، د ملت نامه خپل مشروعیت واخلي، خپل ځان د قانون په چوکاټ کې برابر کړي، نو نړیوال مجبور دی چې تا په رسمیت وپېژني. که ته چیرې خپل مشروعیت په جبر، په خپل ولس باندې په جبر او په غیر اصولي کارو باندې غواړې بلاسته راوړې، معلوم ده نه به د ملت ته په رسمیت وپېژني، نه به نړیواله وپېژني. دلته دوی ته بالکل تجدید نظر په کار دی. دوی ته بېخي لازمه ده چې ځان په معیارو باندې سنبال کړي او خپل د هغه خواسته چې لري، چې مثلا د پیسو کنګل شوو پیسو خلاصونی یا مثلا پر رسمیت پیژندل، دا دی باید رسمی لارو نه مختلف شي تو چې پر رسمیت پیژندل شي. نو دا چې مثلا د ښځو په ژوند باندې دونه فشار راوړي چې د دې فغان ټول دنیا ونیسي او دنیا ته داسې مجبور کړي هغه ته ضرورت نه لري. فکر نه کوم چې دنیا افغانستان ته ضرورت لري. افغانستان آهسته آهسته د خلکو د یاده وزي. د هغه په یاد مې دی چې کله د مجاهدینو د حکومت نه مخکې حکومتو ټولو فکر کاوه چې روسیه به تل په افغانستان کې اوسېږي او موږ به د دې حکومت دوامداره حکومت ولرو. تاسې ولیدل کله چې یو ملک خپل منافع په یو ځای کې ونه ګوري، هغه ملک خوشي کوي او هېڅ ورته نور اډم نه دی او علاقه نه لري. دغه هېوادونه هم که وګوري چې منفعت په افغانستان کې نشته، مالدار زمونږ د هغه چې د فارسي او زغه د چاشق ګل ریمانیست حتما د خپل لاره نیسي او ځي. کومکونه مطمئنا تاسو ته بیا هم وایمه، دا کومکونه اوس کېږي. دغه غنیمت دی، خلک اقلن یو ګولۍ ډوډۍ لاسته راوړي. متاسفانه د دې خطر شته چې کومکونه ډېر لږ شي، خطر د دې شته چې حتی کومکونه قطع شي. نو زه اله معنه یمه چې د دې ټولو بدبختیو سزا بیا ملت ونه ګوري. تاسی مطمئنه اوسئ چې د نړۍ په تغییر کې دا د جنگ د اوکراین ډېر طولانی شو، یعنی په تمام نړۍ کې په د اروپایي هېوادو کې حتی احساسېږي چې خلک ناراضه دي. نو دا کومکونه به همیشه د افغانانو د افغان ملت سره نه اوسېږي. که دغه هفتې څلوېښت میلیونه راډ شي، ګر چې دا پیسې هم متاسفانه زه متاسفه یم چې اتیا فیصد نه ډېر بیرته په مصارفو باندې مصرفېږي. چیز مقدار چې پاتې کېږي هغه بیا هم دغه غریب ولس ته یو څه دی. دې دغه افغان خوراکي چې د خلک اخلي دا د صحي معیارو باندې برابرې نه دي، حداقل دي. اقلن دغه حداقل کومکونه هم که راونه رسېږي، خدا نخواسته مګر به د دې شاهد رسېږي چې په کلونو کلونه به ماشومان د خوارزاکی دلیل عقیدمندگی دی فکری او جسمی ولری چې دا پروسه بیا په شلو کالو کې نشي بیرته ترمیمه ولای. یو ماشوم که د پنځه کلنۍ پورې سمه غذا وانخلي، د دې ژوند د آخر د عمره پورې معیوب دی. هم فکری معیوب دی، هم جسمی معیوب دی. تاسو وګورئ چې څونه معیوبین به په دې ټولنه کې تولید شي چې د دې ټولول دې ته زمینه د ژوند برابرول میلیونونه او میلیاردونه باندې به بیرته تاسو پوره کولی. هیڅ حکومت دی نشي پوره کولی. هیله منه یم چې هر څه زر د دې ټولو بدبختیو مخه ونیول شي، مخکې د دې چې لوی بشري ناورین مخته راشي. دا خلج ډېر په غرور باندې راغلي او فکر کوي چې موږ رښتیا امریکا ماته کړله. داسې نه شي چې نور به ولس داسې ماتې چې نور به خپل پښو درېدلی ونشي.
آغلی صافی، تاسې د خپلو خبرو په جریان کې د بې عدالتۍ یادونه وکړه او دا خبرې مو پر همدغه ټکي باندې راوڅرخولې چې بې عدالتۍ باید نه وي او عدالت عملي سي. دا خبره همداراز د طالبانو مشر هم وکړه مولا هبت الله خونزاده په دته په منسوب یو پیغام کې چې ذبیح الله مجاهد د تیر چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر باندې خبر کړی دی. په دغه پیغام کې هبت الله خونزاده ویلی دی چې عدالت د حکومت د بقا ذریعه ده، د ظلم سره حکومت نه پاتې کیږي. د همداراز ویلی دی چې یو مظلوم په محبس کې ناست تی پرته لکم جرم او حل او زورول نو د دوی او الله ترمنځ حجاب او پرده نسته. که عدالت وو بیا به بقاوی، او که عدالت نه وو بیا نو ظلم پیدا کیږي. کله چې د طالبانو خپل مشر دا ډول سرګندونی کوي او وایي چې په د طالبانو په حکومت کې عدالت نسته او په محبسونو کې خلک تر ظلم او شکنجه لاندې دي، نو خلک باید چاته ورسي، چاته مراجعه وکړي؟ عادي افغانان باید کومې خواته مخواړوي؟
متاسفانه نو بیچاره افغانان به چیرته لاړ شي وخت چې په حکومت هغه قواده چی مسئولیت لري د افغان وګړو د مواظبت، د مسئولیت، د عدالت، د خجوان برابرول د پاره. نو چا تلار شي کله چې در باندې ظلم کېږي باید حکومت تلار شي. نو کله چې حکومت ظلم کوي فقط داسې پاتې کېږي، همدومره پاتې کېږي چې فقط پناه خدای ته ایسي او چې هر څه کېږي. یعنی دلته چا ته سړی ځي هغه خپله حکومت دی. حکومت باید مسئولیت واخلي، یا دی حکومت وکړي یا دی ووایي چې زه حکومت نشم کولی. پرېږدي دی هغه چاته چې هغه حکومت کولی شي. په حکومت کې دی باید زما په نظر دا رقم لیکېږي څو چې ټول خلق د ځان په حکومت کې ونګوري. یعنی باید واقعي چهره د خلکو اوسېږي. حکومت اصلا څوک چې یو رعیت ونه لري هغه حکومت نه دی. دی د ځان ته رعیت کمایي کي. ته چې رعیت ونه لري ته حکومت نه یې. وخت چې ټول درنه ناراضه اوسي ته د چا حکومت یې؟ بهتره دا ده چې دی باید ځان ته اول رعیت پیدا کړي، او رعیت د عدالت لپاره باید قانون ته سړی مراجعه وکړي. وخت چې قانون نه اوسېږي، حکومت نه اوسېږي، نو هېڅ مرجع بل د عدالت خواهي نشته. بین المللي ټولنې ته به څه نه وایي؟ تاسو فکر کوئ چې د بین المللي ټولنه به دونه د افغانانو د غم مړی چې د هر چاکور شاته لاړ شي ورته ووایي چې تا سره ظلم شوی که نه شوی؟ تاسو د څو ټویټر او د فیسبوک پاڼې که سړی وګوري، هغه خل دي چې هغې د سلسي انټرنټ ته لري، تلیفونونه لري، سمارټ فونونه لري، کمپیوټرونه لري چې هغې خپل غږ د خپل تلیفون او یا د کمپیوټر د طریقه چاته رسي. ایا زراو خل دي چې هغې اصلا الف با باندې بلد نه دي، هغې نشي کولی خپل غږ نړیوال ټولنې ته ورسي. بهتره دا دی چې هر څوک چې غواړي زمام د حکومت په لاس کې دی، هغه مسؤول دی، هغه د خدای څخه مسؤول دی، بنده ته مسؤول دی چې باید د خلکو امنیت او عدالت خپل حکومتداري کې ټینګ کړي. بغیر د هغې د بربادۍ او تباهۍ سره سم خپل هم بربادېږي او خپل به هم فنا کېږي. متاسفانه به ملت داسې یو کاندې ته وشي چې بیا به نو د هغې ټولول ناممکنه وي. تاسو یو ښه مثال ګورئ، دا هېوادونه چې پکې کورني جنګونه دي، دلته بغیر د بدبختۍ نه بل شی نشته. موږ چې وایو چې باید جنګ بېرته ځانه شي، یعنې هېڅ جنګي ټولنه زه غندمه په دې شرایطو کې ملت نور توان د جنګ نه لري. قرباني موږ د تقریبا نیم قرن ورکړي دي، دا کفایت کوي. هر څوک چې غواړي افغانستان کې یو ښه نظام راشي باید کینی مشوره وکی بل لاره نشته. د مشورو په اساس باندې باید سره راټول شي او یو پرمختللی او په قانون سره برابر نظم او حکومت ولی رامنځته کی.
ډیره ډیره مننه آغلی ګلالی صافی چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. ستاسو د وخت څخه مننه کوو. د داز ما حق دې خبرونه وخت هم نور پات رسیږي. اوریدونکو، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
شالو پخار کے جوان کشالے کشالے جوان کشالے کشالے کشالو پخار کے دا کشالی بنوے د سیاست نا کاروبار نوے جو کد لیڈر نا تور خامار نوے جو کہ خود بھی نا فتوینا خرچی دی نظری نا خرچی دی دک شالو پخار کی نظری خرس شولی آکی دی شہیدانو لشہیدانو